په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه یې نور بست یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې. نن د پنځشنبې ورځ د غویي اسور دیارلسمه د می میاشتې دویمه نیټه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز چې له هیواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. دې مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپل ویبپاڼې کې خپور کړی په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د 2018 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. د مرکز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 146 موارد یې ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې رنۍ تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر شوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سو، په افغانستان کې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. تفصیل وروسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات ولایت کې پر شیل ژکیو د دوشنبه ورځې بریټ په کلکه غندلې دی. اغلی امیری نن پنځشنبه پر خپل اکسپانه په خوني ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بیرحمه ربړ او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې په بریټ کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت دی یا داعش د خراسان څنګه یا خسته لږ تر لږه و کسان وژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي بریټ په نتیجه کې څوارلس کسان ټپیان سوي دي. هغه نن پنځشنبه پر ټلګرام چینل لیکلي چې دا بریټ د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمې کې د اوکراین د پوستي خدماتونو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي دي او د اپریل پر 9 هم له سکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه 15 چې په نتیجه کې 15 وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي. په عین حال کې د روسیې د سمولنسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژي تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د دوبی د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله د هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خوا ته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارانونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یو ویاند ویلي چې د شپې د هوایی ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستلې او 4 پورته کېدلې هغه ټولې کنسل سوې. په تیر اپریل میاشت کې هم د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونه سوي وو چې په دې هوایی ډګر کې په 4 لسیزو کې ساره نه ولیدل سوې. هغه وخت هم د بارانونو اوبو د دوبی نړیوال هوایی ډګر په سر اخیستی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مهال د مازدیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله 46 ولسي وګړي وژل سوي او 148 نور ټپیان سوي دي. یونما نن پنځشنبه په یوه راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې مخکې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات وسوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 6 کسه ووژل او 1 تن یې ټپي کړ. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 46 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بېلابېلو پېښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له 6 تر 11 پورې یوازې په کابل ښار کې د 3 بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 90 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په راپور کې راغلي چې د جنوري په 6 د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له 60 ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې 3 تنه وژل او 14 نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په 11 د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په 21 شوي 15 تنه مړه او تر 50 زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه 9 سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکز دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د 2 میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز به تر نن پنجشنبې پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین